درنو دوستانو السلام علیکم. زه اجمالاً د زمان نور همکاران مو د ازادي رډيو په دې مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې هرکلی کو. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان امنیتي او دفاعي چارواکو ټینګار کړی چې په میدان وردګو کې د وروستۍ نسکوري شوي هلیکوپټرې په نسکوریدو کې لاس لرونکي به مجازات کړي. سبا افغانستان د نوی هجری شمسی کال دی رابرکیدو په مناسبت د نوروز مراسم لمانځي او ټاکل شوی د چی په نور ولایتونو او زایونو سربیره پارکیم په دیړه جلا او ځنګړې کوټه جوړه شي. ګڼ نور ریپورټونه هم په دې نیم ساته خبري مجله کې ولرو. خو پیل له خبرونو کوو. اسد الله الودین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. طالبان وایي د مسکو غونډه کې د تاوتریخوالي د کمولو طرح وړاندې کړي. دفاع وزارت هم منله چې میدان وردګو کې د ملي اردو هلیکاپټر د قومندان علي پور کسانو وشتلې او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کورونا اخته شوی. د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو طرح وړاندې کړي نه د اوربند. محمد نعیم نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی طرح کې ویل شوی چې د جګړې ټولې خواوې به عملیات کموي او دغه راز به د طالبانو او امریکا د دوه هېد تړون ټولې ماده عملي کیږي. خاغلی نعیم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د مسکو له غونډې با خبره دوه نورو سرچینو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي طالبانو د دریو میاشتو لپاره د اوربند مشروطه موافقه کړې ده. د دغو سرچینو په باور طالبانو ویلي کې وزره نور زندانیان آزاد شي او د مشرانو نمونه له تور لیست ووزي. دوی به په خارونو او د ولسوالیو پر مرکزونو د درې میاشتو په مخ خبرېدونه ودروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناټو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او یوروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر بروکسل ته د ښاغلي بلینکن د سفر په اړه وایي:
I can't preview any of the discussions.
The Blinken de basuno wrandaina nasam kawalai. Khu taw and de barnew charo de wazirano pagonde ki pa Afghanistan ki de NATO de role pa ara basuno wisi. Padasi hal ki de Afghanistan de policy pa ara gaur rawandai, America de NATO la mutahidano aw de ghot mulatar de mamuriyat la noro gadunwalo sara salam mashworo ta jmana da.
خاغلی ریکر زیاته کړه چې دوی له ناتو سره یو ځای افغانستان ته تللی وو او له هغه ځای به یو ځای خپل ځواکونه راباسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي له دندې د کورنیو چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غنی ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله عبدالله په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه عجولانه وه او له ده سره پرې هیڅ سلا نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنیو چارو نوي سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپله دنده پیل کړه. ښاغلي حیات وویل په بیلابیلو ولایتونو کې له پولیسو سره نږدې پاتې شوی او د هغوی له ستونزو خبر دی.
د دوی ټولې سرخندنې او ستونزې مې له نږدې لیدلې دي. د سرباز نه تر قومندان او جنرال او د جنگ د لومړۍ کرښې نه تر وزارت ټولې ستونزې راته معلومې دي. هڅه به وکړم چې ستاسو په همکارۍ دغه پرتی ستونزې ټولې حل کړم.
ولسمشر پرون د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته حیات الله حیات او یاسین ضیا د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو ترخی الوتکه رانسکوره کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي موندنې ښیي چې دا هلیکاپټره د سیمه ییز پاسنوال قومندان علي پور وسلوالو ویشتلې ده. دا ترخی الوتکه د تیرې پنجشنبه په شپه وویشتل شوه چې څلور عمله او پنځه د ملي اردو سرتیري پکې ووژل شول. په پروان ولایت کې نن د ارغوان ګل نه هم ملي جشنواره او دغه راز د بزګر او نوروز جشنونه ولمانځل شول. دغه مراسم د پروان په ګلغونډۍ تپه کې ترسره شول چې د بیلابیلو ولایتونو چارواکو فرهنګیانو او ځوانانو ګډون پکې کړی وو. د مراسمو ګډونوالو د جګړې له دواړو خواوو د سولې غوښتنه وکړه. ګلغونډۍ کې هر کال خلک راټولېږي او په شور او ځواک سره د نوي کال جشن جوړوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کووډ 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د روغتیا وزیر د دې خبر په تایید سره ویلي چې دوه ورځې وړاندې عمران خان ته د کورونا ضد واکسین هم شوی وو. د پاکستان د روغتیا سلاکار فیصل سلطان نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې خان دا مهال په خپل کور کې د قرنطین په حال کې دی. سینوفارم یوازینی واکسین دی چې پاکستان کې د کورونا پر ضد کاریږي. چین د دغه واکسین 500,000 دوز پاکستان ته ورکړی دی. پاکستان چې 260,000,000 نفوس لري تر اوسه د کورونا څخه باندې 1,500,000 پیښې پکې ثبت شوي او نږدې 1,60,000 کسان ترې مړه شوي دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی جرمني دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره پرون جمعه له دولتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړه. د اروپا دا ستر اقتصاد لرونکي هیواد دا مهال د کورونا له درېمې څپې سره مخامخ دی او ډېرې پیښې پکې د دغه ویروس د بریتانوي بڼې دي. میرمن مرکل ویلي د فکر کاوه چې له بیړنیو حالاتو پرته به حالات قابو کړي، خو په خبره یې د تیرو ورځو پیښو ته په کتو دا کار امکان نه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټي 9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي 12. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټي 14. مزار شریف کې اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټي 12. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټي 15.
خبرونه او د هوا د حالات اټکل و چې له ازادي راډیو نه مو اوریده. تاسو زموږه مازیګرنۍ نیم ساته خبری مجله اوري. د افغانستان د حکومت امنیتي چارواکو خبرداري ورکړ چې د هوایي ځواک تر غورځول شوی هلیکوپټر غچ په د قومندان علي پور په مشرۍ له وسلوالو څخه اخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب
د حکومتدارۍ د فعالیدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنګیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
په دې موضوع د خغلی محب سرګندونې به په یو ریپورت کې واوري. د همدارنګه په وروستیو کې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په مشرتابه کې د راغلو بدلونونو په اړه هم څرګندونې کړې دي. هغه بدلونونه چې د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله له مخالفت سره مخ شوي، دا موضوع هم په یو ریپورت کې راخلو. افغان حکومت وایي چې د 2014 میلادي کال د څوارلسم هجري لمریز کال د نوروز جشن په رسمي ډول د ارګ په ماڼۍ کې لمانځي.
نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز داوزی سفیران به دعوت کیږي په ټول هیواد کې په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
لا وروزګان څخه به د هغه کرکټ سیالیو د پای خبر درکو چې د لسوري زوی او د وربن په نوم ترسره شوي.
دا سفر کې کې ټوټې لپاره دا دغه چا دوله
د افغانستان حکومت خبرداري ورکړی چې د هوایي ځواک د راغورځول شوی هلیکوپټر غچ په د قومندان علي پور په مشرۍ د وسلوالو څخه اخلي. په دې پیښه کې چې د پنځشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې وشوه، دوه پیلوټانو په ګډون 9 تنه د ملي اردو منصوبین وشل شوي دي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار طالبان او قومندان علي پور سره ورته وګڼل. حمد الله محب نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل په خوا د قومندان علي پور ضمانت شوی وو، خود په خپل وشمنو عمل ونه کړ او د حکومت پر ضد وسله واخیسته. نو هر څوک چې د دې نظام پر ضد جګړه کوي د هغه پر ضد اقدام کوو او د هغه او طالب ترمنځ توپیر نشته.
دا چې د ضمانت موضوع و، بلې د علي پور لپاره هغه وخت کې ضمانت شوی و، په هغه ضمانت او کم تعهدات چې کړی و په هغه نه ودرېدلو. نو په هغه وخت کې اجرات د دې شروع شو چې بیرته باید په هغه وسوالیو کې حکومتداري فعال شي. د حکومتداري د فعالېدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنگیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
د پنځشنبې په شپه د افغانستان د ملي اردو یوه هلیکوپټر د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې وویشتل شوه، چې پکې د دفاع وزارت په وینا د دوو پیلوټانو او څلورو ځانګړو ځواکونو په ګډون 9 تنه ووشل شول. د قمندان علي پور په مشرۍ وسلوالو ویلي دي چې هلیکوپټر له دوی سره د جګړې لپاره راغلی و، نو ډزې پرې وکړې. خو نن له ښاغلي محب سره په ګډه خبرې غونډه کې د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا وویل چې هلیکوپټر په داسې وخت کې وشتل شوی ده چې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو او مړیو د انتقالولو لپاره بهسود ولسوالۍ ته تللی وه، او علي پور انکار نه دی کړی چې د الوتکې وشتلې ده. نو موږ د دې پېښې د عاملانو پر ضد لاس په کار کې شو.
در زمان که ما رفتیم که برای همسنگران
کله چه ولالو چه دخپلو همسنگران و ملی راولو چه استاسو دو کورنه غلی دی زکه در دموکراسی و بیان دا زاده لپاره جنگی دل حق الوطه که تاسو پراکی تویشته وس هم پدی تمه ای چه لفلانی سر مرات وشی زکه چه امنیتی وزیعت خنده حق الوطه که ویشتی زموک پلوتان شهیدان کلی دا دی مسئله زواب بور کبی پا هر بای زواب
و جوابش به هر قیمت.
بلور تل عرق څخه په خبره شپې خبر پانه کې راغلی دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د دې پېښې د قربانیانو له خپلوانو سره په ټلیفون خبرې وکړې، او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د بهسود د وروستۍ پېښې د وژل شویو غچ اخیستل کېږي. په خبر پانه کې د ولسمشر په وینا راغلی دي چې دغه جنایت د بخښلو نه دی او بې پوښتنې نه پاتې شي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په همدې خبري غونډه کې په امنیتي سکتور کې د وروستیو بدلونونو په اړه وویل چې د اصلاحاتو په هدف یې ترسره کړي. نوموړی وایي یو شمیر سیاسي رهبران چې د دې بدلونونو په اړه ناخوښ دي د خبرو له لارې به ورته یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. دا خبرې داسې مهال دي چې جمهور رئیس د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې کړ، خو د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې تړاو غبرګون ښودلی دی. تفصیل په دې رپورت کې
د افغانستان د جمهور رئیس دیوې پریکړې پر بنسټ 13 ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې او پر ځای د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات وټاکل شو. د جمهور رئیس دې پریکړې په اړه د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله غبرګون وښود. د ښاغلي عبدالله د دفتر له لوري په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پریکړه د سیاسي هوکړې خلاف عمل دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې پرته له کوم واضح دلیل څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د ګوښه کېدو او پر ځای د نوي سرپرست معرفي کولو پریکړه عجولانه ده، او داسې پریکړې کول د هیواد په اوسنیو شرایطو کې د ګټو خلاف او د منلو وړ ندا. د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د غبرګون ته بیا د جمهور رئیس د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن شنبه په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل په امنیتي بنسټونو کې بدلونونه د اصلاح لپاره دي او ټاکل شوي کسان وړ دي. ښاغلي محب د عبدالله عبدالله غبرګون ته په ځواب کې وایي له نوموړي سره به د خبرو له لارې دغه ستونزه حل شي.
نویو مقرریو په اړه هم نن سهار له ښاغلي عبدالله عبدالله سره وغږېدم. پوهیږم چې ناخوښي شته ده، خو هڅه کوو چې سیاسي حل لاره ورته پیدا کړو.
حیات الله حیات له دې وړاندې د هلمند، ننګرهار او کندهار ولایتونو والی پاتې شوی و. دغه بدلونونه داسې مهال دی چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابي د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې د عبدالله لخوا په معرفي شویو وزیرانو کې و. ښاغلي اندرابي د روان کال د قوس په میاشت کې له ولسي جرګې د باور رایه هم اخیستې وه. د جمهور رئیس د وروستۍ پریکړې پر بنسټ دغه شان د دفاع وزیر اسدالله خالد پر ځای لوی درستی ستر جنرال محمد یاسین ضیا او د کورنۍ چارو وزارت لومړي معاونیت ستر جنرال محمد ایوب سالنګي معرفي شوي دي. بلخوا اسدالله خالد په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ده تر رغېدو پورې به یاسین ضیا د خپلې دندې تر څنګ د دفاع وزارت سرپرستي هم پر غاړه ولري. دغه بدلونونه داسې مهال دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي په تیر لمریز کال کې د ملکي کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی 24% زیات شوی.
نوی کال نوی پیړۍ څوارلسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
ته برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف هم.
اگه حرکتونه لگ عجولانه و
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کوم درس بخریم، تعلیم کنیم، فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځه لسمه پیړۍ د هیلي ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
ای کشور خدمت بکنن که در عقل مبادر باشه
گلان چمنیان وکره دی اصر باید مجرسات یواد بانسان سوره و شکلیسی
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره له ځانګړي پروګرامونو مستندونه خبره کړې منځنۍ چپ دولس شپږنیوي اف ام سلا شاریه 15 ازادي راډیو ډاٹ اور فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو
د جمعې پورس مسکو د افغان هیئت او همدارنګه د افغان دولت د هیئت او همدارنګه د طالب استازو د خورو ورو ناستو او لیدنه کتنو کوربو په دغه خورو ورو ناستو او لیدنه کتنو کې په کوم موضوعاتو بحث شوه ل کابل ازما همکار پاړه ریپورت راکې
یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالي اوربند سلا شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د سرچینې په خبره طالبانو ویلي ک امریکایان د مئی میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه ونوځي سره له دې چې د دوهې هوکړه به پر ځای وي خدای به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. د سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونۍ غیر رسمي خبرې ښې وې. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي دي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوششي او دویم دا چې د دوی د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د طالبانو له لوري یو طرحه وړاندیز شوې چې له مخې به یې د ټول اړوندو خواو څخه عملیات کمیږي. د ښاغلي نعیم په خبره د هوکړې ټولې مادې به عملي کیږي خو په خبره یې د اوربند مسلې باندې هوکړه نه ده شوې. نوموړی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه وایي د بهرنیو ځواکونو وتل په هوکړې کې ورستۍ شوې خبره ده نو په ټاکلې نیټې به له افغانستان څخه یاد ځواکونه وځي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ په 13 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی و. خو پرون بیا رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. د افغانستان د دولت پلاوی تېره شپه د مسکو له غونډې بیرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دی غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصته په استفاده او ورته نور مسایلو خبرې وشوې. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب واقعیت بدلوي. د دغې غونډې په یوې اعلامیه کې کوربه هیواد روسیې او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل په دوحه کې د اجنډا په اصلي موادو باندې دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. اغلی کوفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اجنډا په اصلي ټکو خبرې پیل شوې دي. په اجنډا کې چې د دولت د مشرتابه، مصالحې عالي شورا او له خلکو سره په همغږۍ د اسلامي جمهوریت د پلاوي لخوا کومې سپارښتنې شوي، هغه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري. بحثونه په ځینو مواردو کې وروستي شوي.
د اغلی کوفي په خبره که څه هم د اجنډا د شاوخوا 350 ټکو پر سر هوکړه یو څه وخت نیسي خو په خبره مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. په پام کې دا چې د رواني میلادي میاشتې په 28مه د افغان سولې په تړاو په ترکیه کې هم ناسته جوړه شي چې ملګري ملتونه به هم پکې برخه اخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغان حکومت وایي د 1400 هجری لمریز کال د نوروز جشن به په رسمي ډول پارګمانه کې ولمانسي. پارک یې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې د هیوادونو او بخی په ارکی دا ولسمشر ویان د ازادي رډیو ته ویل چې د سیمې د هیوادونو د سفیرانو په ګډون به په کابل کې د مراسم ترسره شي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د نوي کال په مناسبت د شدیدو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکړی دی. نور حال په دې رپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نوروز جشن به د لوړ پوړو چارواکو او د سیمې هیوادونو د سفیرانو په ګډون په ځانګړو مراسمو کې ارکی ونمانځل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رډیو ته وویل
نوې کال په ځنګ مراسمو باندې او له نورو کلونو څخه متفاوت ولمانځل شي. په خپل باندې به ولسمشر هم په ارکی نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز داوزی سفیران به دعوت کیږي په ټول هیواد کې به په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
ښاغلی مینپال زیاته کړه د نوې کال جشن به په مزار شریف، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سخی جنډې په پورته کېدو سره ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د نوې کال مراسم په مزار شریف کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون منځل کېدل، خو سږ کال به په رسمي ډول ارکی ونمانځل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په مزار شریف کې د نوې کال مراسمو کې چې د افغانستان تر ټولو لوی مراسم ګڼل کیږي له دولتي چارواکو سو ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له سومیا شورا په دې خوا له سختو نامنیو او تاوتریخوالو سره مخ دی او د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي کال جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل
وظایف نیروهای پولیس به خاطر تامین امنیت بهتر در روزهای
د نوي کال جشن او د نوروز میلې لپاره د پولیسو دندې فوق العاده شوي. په غزاینو کې چې خلک راټولېږي د کشفی او امنیتي ځواکونو تر جدید څار لاندې دي. موږ له خپل خلکو غواړو چې پرته له کومې ویرې د نوي کال په جشن کې ګډون وکړي.
که څه هم نوروز د افغانستان په ګډون ایران، ترکیه او د منځنۍ آسیا یو شمېر نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي، خو اوس دا ورځ په یو نړیوال جشن بدله شوې ده. ملګرو ملتونو څو کاله وړاندې نوروز د نړۍ فرهنګي میراث کې شامل کړ. دا ورځ نه یوازې افغانستان بلکې ایران، تاجکستان، د منځنۍ آسیا هیوادونو، قفقاز او بالکان کې د لرغوني جشن په توګه منځل کیږي. د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 100 میلیونه خلک یا جشن منځي. ملګرو ملتونو په کال 1948 کې د نوروز جشن د نوروز نړیوال ورځې په نوم په رسمي توګه وپیژند او خپل رسمي جنترۍ کې شامل کړ.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې د کرونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. مرکزي حکومت نو بندیزونو د لګولو خبره کړې وایي چې د واکسین ورکولو چارې ورو دي، نو سمدستي باید د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې چارې ولټول شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شي براورو.
د جرمني سفیر اعظم وایي په ټوله اروپا کې د کرونا ویروس ته پیښو د زیاتېدو له کبله په جرمني کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا مرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جمعې په ورځ د جرمني د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمني د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کرونا ویروس درېمې څپې سره مخامخ دی او دا ځل له برېټانیایي ډوله کرونا سره مخامخ دی چې ډېر اخیستونی دی. میرمن مرکل وویل هیله مې دا وه چې د بیړني حالت له اعلان پرته د دې وبا مخه ونیسو، خو که چېرته په تیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلې وه که چېرته وورځې نوې پیښې په یو لک کسانو کې تر سلو ډېرې شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13مې د وورځو پیښې په هرو یو لک کسانو کې تر 15.6 ورسېدې. د جرمني روغتیا وزیر ینس سپان مخکې خبرداری ورکړی و چې یوازې واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولی، ځکه چې په جرمني او نور اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورو دی. ینسپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي، او که چېرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربېره صدر اعظم مرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسانه شي. مرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخیره به ټولو جرمنانو ته د کرونا ویروس پر ضد واکسین ورسی شي. د جرمنی په یو شمیر ایالتونو کې بندیزونه لګیدلی دي او د دوشنبې په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولنډ، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادو هم په وروستیو ورځو کې له سره بندیزونه لګولي دي.
ورزګان کې د اوربند په نوم د لس اورا کرکټ لوبي پای ته ورسېد. د یادو لوبو د پای مراسمو کې د جګړې لخکیلو غاړو څخه په افغانستان کې د اوربند د اصولې غوښتنې وشوې. نور حل په دې ریپورت کې.
دا په ترین کوټ کې د اوربند په هیله د کرکټ لساوري زلوبي دي چې 15 ورځې دوام وکړ. د اوربند په نوم په دغه لساوري ز تورنمنت کې شپانه سلوب ډلو برخه اخیستي وو. د یادلوب لګښت یو قومي مخور احمد شاه صاحب زاده پر غاړه اخیستي وو. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د یادلوب د فایلوب پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې د غلوب څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یوالي او د جګړې شکیل خوته پیغام ورکول دي.
د پاره د نوي نسل لپاره ډیر د لسترونو ډکه لوبه د کرکټ ځکه افغانستان کې د ټول ډیر شروع کړ دي وسره کرکټ دی او ډیر ځوانان راځي چې د ځوانانو لپاره ډیر ګټور دي ځکه ځنې ورزش چې انسان د نشي توک څخه راګرځي او خپل ژوند اسمې لري ته مختبي دی. د افغانستان د ټول خلک ځنه هیله سوله اور باندې ځکه افغانستان د افغانستان خلک داسي سرویش کال جګړو دا رقم کړی دي چې نورې د خوشحالي خبر د دې لپاره نشته.
هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. دوی د جګړې لشکيل خو څخه غوښتنه وکړه چې نور دی روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه دي اور باندې وکړي. د دې لړلې دوه تنو سید رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته داسي وویل.
لوبې خونه د ځوانانو د تشویق لپاره دی او موږ ډیر خوشاله ځکه چې موږ روزګانی ولس د نشو او د بیکاری له چګي سره پرمنه ډیر خوشاله او په سوره کې عزت او سوکالي دا او د امن فزاد
د ګند راځي خپل ګین کې او خپل ساتيري کې د کوچنيانو کجا ټول راځي خپل ساتيري باید افغانستان د سولې راځي افغانستان کې د ور ور مرسي بالا باید افغانستان سوال از خپل مسلمانان د جنگو سبان دی ورونه سوال سره وکي.
د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د غرازو ویل چې ډیر جربه په دغه ولایت کې د کمال خان بند پنوم یو بل ټورنمنت هم پیل کړی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم خلک دي چې ما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی. لا هانګ کانګ نه یو ریپورت راخلو. په هانګ کانګ کې درې تن غله په چبان دي درې کال بند محکوم شوی دي. دوی باندې دا جرم ثابت شوی چې لا تشنابونه یې تشناب کاغذونه پټول. نور جزئیات د احمد شیبره.
فرانس پریس اژانس د هانګ کانګ د ویبرسپانې مینګ پاو په وینا څرګندوي چې دا درې کسان چې د تشناب نشتې شپږ سوه کاغذونه اخلا کړي وو هر یو د هانګ کانګ وی سیمه ییزې محکمې په څلوېښت میاشتې بند محکوم کړل. د 2020 کال په فبروري میاشت کې چې کله په هانګ کانګ کې نوی کورونا وبا خبره شوه د خلکو سره دا اندیښنه پیدا شوه چې د تشناب کاغذونه به په دوکانونو کې خلاص شي نو خلک به په قطارونو دوکانونو ته ولاړ وو چې دا کاغذونه واخلي. دوکاندارانو بیا لومړني اساسي خوراکي مواد او مهم شیان لکه د تشناب کاغذ په خپلو ګودامونو کې ساتل چې له دې حمله هم د تشناب کاغذونه په دوکانونو کې لږ شول. ځینو خلکو به په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې د تشناب د کاغذونو عکسونه خپرول چې دومره یې ساتلی دي. دا درې کسان چې د بند حکم پرې وشو دوی تیر کال په هانګ کانګ کې په شپو ورځو کې د مونکوک په سیمه کې د هغه موټر مخه ونیوله چې د یوه سوپر مارکیټ مخې ته تیرېده او پکې د تشناب کاغذونه بار وو. دې کسانو موټر چلوونکي ته چاړه ونیوله او د یو سر و سو هانګ کانګي ډالرو په ارزښت چې نشته 240 امریکایي ډالره کیږي د تشناب کاغذونه وګرځول خو پولیس په سراغ لل دوی ونیول. د منګپاو ورسپانې د راپور له مخې د درې کسانو خپل جرم ومانه، غلا شوي کاغذونه یې بیرته موټروان ته وسپارل او له هغه څخه یې بخښنه وغوښته، خو قاضي دا جرم وباله او عاملان یې په بند محکوم کړل.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساته خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل ازادي رادیو .com کې کتلی شئ. ستار فروغ بل نیم ساته.